دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له سالم محمد صالح څخه اورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې د دولت یو څلوېښت مخالف وسلوال وژل سوي. دغه وزارت په هغه اعلامیه کې چې نن یې خپره کړې ویلي، په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې اوولس نور وسلوال ټپیان سوي هم دي. پاکستان وایي د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې یو سل پنځوس کیلومتره اغزن سیم نصب کړی دی. پاکستاني رسنیو په دې اړه پرون راپور ورکړی دی. د نورستان ولایت د پوهنې ریاست مسؤلان وایي په دې ولایت کې لا هم ګڼ زده کوونکي په خلاصه فضا کې زده کړه کوي. د پوهنې ریاست تدریسی مرستیال احسان محسن ازادي راډیو ته ویل چې په دې ولایت کې په سلو کې نه اتیا ښوونځي لا هم ودانۍ نه لري. د زابل والی له دیني عالمانو او قومي مشرانو د سولې په برخه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. د زابل ولایت مطبوعاتي دفتر وایي چې والی خیال محمد حسیني دا غوښتنه په هغه غونډه کې وکړه چې پرون په دې ولایت کې جوړه شوې وه. د هندستان په ممبئی ښار کې د دفترونو او رستورانونو په یو ودانۍ کې اور لګیدنې لږ تر لږه پنځلس کسان مړه کړي دي. په اقتصادي لحاظ د هندستان په دغه مهم ښار کې دغه اور نن سهار وختي بل سو، بلخوا پرون ناوخته د امریکا د نیویارک په برانکس ښار کې په یو ودانۍ کې لګیدلی اور د یوه کوچني په شمول لږ تر لږه دولس کسان مړه کړي دي. د مصر په سینا ټاپو وزمه کې پرون پر یوه پوځي موټر پر سړک د ځای پر ځای سوي ماین په چاودنه کې د یوه لوړ پوړي منصبدار په شمول شپږ تنه وژل سوي دي. او د روسي پلازمینه مسکو کې پولیس وایي یوه بس موټر د بس موټرو له تمځای سره ټکر کړی او دوه کسان په پیښه کې مړه سوي دي.
د کور کلی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د ماشومانو د ستونزو په اړه له تاسو سره معلومات شریکوو او تر هغه وروسته حقیقت سره پروګرام لرو. خو اوس به له کړې مخکنۍ ژمنې سره خوست مخه کړو. خوست نجونې د لوړو زده کړو فرصتونه او کاري زمینې غواړي. دوی وایي په دې ولایت کې د ښځینه ښوونکو شمیر لږ دی، او که چیرته حکومت د دولسم ټولګي فارغ نجونې د ښوونکو په توګه وګماري، نو اکثره کورنۍ به وهڅیږي چې خپلې خویندې او لوڼې ښوونځیو کې شاملې کړي. دوی زیاتوي نجونو ته کار ورکول به دې ته هم زمینه برابره کړي چې هغوی خپلې لوړې زده کړې هم ترسره کړي. نجیب الله خیل له خوست راپور لري.
په خوست کې د دولسمو ټولګیو څخه فارغ شوې نجونې له افغان حکومت غوښتنه کوي چې هغوی ته د کار او د لوړو زده کړو د حاصلولو زمینې برابرې کړي. دوی یاد څرګندونې د پنجشنبه په ورځ په خوست کې د شهید فدا محمد خان په نوم د یوې خصوصي لیسې څخه د اول دورې د نولسو فارغانو په جشن واره کې آزادۍ راډیو ته وکړې. د فدا محمد خان لیسې وطن فارغ انګیزه وایي
که چیرې نجونو ته د دولسم تر فرایدو وروسته د کار زمینه برابره شي، فکر کوم کورنۍ به خپلو لوڼو ته د لوړو زده کړو اجازه هم ورکړي. موږ غواړو ښوونکي شو ترڅو ټولې میندې او پلرونه وخصیږي چې خپلې خوږې لوڼې ښوونځي ته ولیږي.
د خوست د زده کوونکو درېیمه برخه چې نجونې تشکیلوي، سږکال نږدې زر تر نجونې له دولسمو ټولګیو فارغې شوې دي. نسیمه هم چې له دولسم ټولګي فارغه شوې په دې خوشحالي څرګندوي چې افغان نجونو ته اوس مهال د زده کړو زمینه برابره شویده.
موږ په دې خوشاله یو چې په اوسنی وخت افغان نجونو ته د زده کړو زمینه برابره شوې ده. زموږ غوښتنه دا ده چې د سنوي دورې تر زده کړو وروسته افغان حکومت موږ ته د لوړو زده کړو زمینه برابره کړي. بله غوښتنه مو دا ده په خوست کې خزینه ښوونکي کمې دي، نو ده فارغان دي د ښوونکو په توګه استخدام شي.
د فراغت په جشن واره کې د سپوږمۍ په نوم یوې بلې جینۍ خپله ترتیب کړې مقاله ولوسته. دی ول د خپل هیواد له هر پلار او مور غوښتنه کوي چې پر خپل لونو تعلیم وکړي. په اوسنی وخت کې د دولتي ښوونځیو ترڅنګ په خوست کې لسګونه خصوصي ښوونځي هم فعال شوي دي. د نجونو د یادې سي مدیر وکیل حسن له افغان حکومت غوښتنه کوي چې
د پوهنې ریاست یا د وزارت څخه موږ دا هیله لرو چې موږ سره د کتابونو او د مسلکي استادانو او هم د خزینه استادانو چې موږ ډیره ضرورت لرو موږ سره باید کومک وکړي.
بلوری ته د خوست د پوهنې رئیس بخت نور بختیار د خزینه ښوونکو کمښت منی او زیاتوي چې دوی ته د راتلونکي کار لپاره د څلور نوي خزینه ښوونکو د استخدام تشکیل ورکړل شوی دی. د پوهنې رئیس ویل که څه هم دوی ته لارښوونه شوې چې د مامورینو د استخدام په کانکور کې باید د څوارلسمو ټولګیو او د پوهنتون فارغان ګډون وکړي، خو دوی اړوند وزارت ته وړاندیز کړی چې د خزینه ښوونکو کمښت ته په کتو په خوست کې د دولسمو ټولګیو فارغ نجونو ته په فوق العاده توګه په دې کانکور کې د ګډون اجازه ورکړي.
کور کله جوړون کې
فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومنی. کله مو فکر کړی چې له نویو ځوانانو سره د کورنۍ تاوتریخوالی کومې بدې پایلې درلودلی شي؟ ولې ځینې مور پلار له خپلو اولادونو سره تند او تیز چلند کوي؟ روانشناسان په دې اکله څه وایي؟ دغه پوښتنې دي چې په نننۍ خپرونه کې به ځواب شي. په پایل کې واکمه جبارخیل د هغو نویو ځوانانو او کورنۍ په اکله معلومات راکوي چې په کورونو کې له تاوتریخوالي سره مخ دي. ورپسې استاد اول ګل ولی خیل له رواني پلوه په نویو ځوانانو د کورني خوشنط بدې اغېزې او د حل لارې وایي. د خپرونې په آخر کې ډرامه هم لرو اورېدلی پر تاسو. اوس وږمې جبرخیل ته غوږ شئ.
درنو اورېدونکو، په تېرو زمانو کې ډېری کسانو داسې فکر کاوه چې وهل ټکول او تند او تیز چلند به د اولاد له سمې روزنې سره مرسته وکړي. پخوانو یو متل کړی و چې وایي چیرته ډب هلته ادب، خو اوس علم او تجربو ثابته کړې چې له ماشومانو او تنکیو ځوانانو سره د مور پلار او نورو مشرانو تند او تیز چلند د ګټې په ځای تاوان رسوي. بلخوا بیا یو شمیر کورنۍ دا چې اقتصادي ستونزې لري د ماشومانو اړتیاوې نشي برابرولی، له هغوی سره له خشونت څخه کار اخلي. په پیل کې له څو تنو څخه اورو چې د دوی له نظره د نوو ځوانانو او ماشومانو وهل ټکول څنګه دی.
سیرانوال عبدالهادي صافی د پروان د ولایت. هیچ امکان نلری د انسان په سرشت او تینت کې، د انسان په فدرت کې اکراه نشته. هیچ امکان نلری چې اکراه او فشار ناره ده حلوسی.
نورالله کوثر ما د پانتون استاد، ماشوم او نوی ځوان په وهلو ټکولو دا کامیاب شیونه ده. د ماشوم د تربیت کې ډیر بد اثر کوي او دغه ماشوم مقدمن تربیه کیږي.
پنځلس کلن زمری وایي چې پلار یې د ده د هرې خبرې مقابل کې دومره بې حوصلې شي چې وار ورباندې کوي. خو د کابل اوسیدونکی اجمل بیا ځان ملامت ګڼي، وایي د مور پلار ډېری خبرې بدې ورباندې لګېږي.
کم حوصله کېږي، ورونه مې وایي، وړکی ورور مې ده، خورګان مې وایي، پاټ چې مخې ته راسي وایي دي پیولې دي دوا موایي خلاص شي شکري یا پیغام چې درته چای تیز راوړه چای ورته راوړې وار دونې کوي. کور کې ناست مو مکتب ته نه تلل چې راغله اصاب خراب پس وی ولم پر سر باندې دی جوړتي سر روان ما کې به بوت لم شفخانی ته مور سر میران پاسمان کې ډېر ولم پلان
زر پوغه سګي مزه ته خاصیت ما خاصیت نه سیمه سي خبر وکي لزان به خزلم توريږي اکثر وخت لیکور نو به خوزم یا اکثریت وخت زه یو ګلاس بوچ کوم به عزتي ما قصد به خیر بین زه.
د پخمان اوسیدونکي اتل چې بهر هیوادونو ته سفر کړی، هلته د کورنیو د چلند په حقله وایي چې له خپلو اولادونو سره څه ډول برخورد کوي.
دا اوس ما یو سفر حالانته درلوده. زه د یو مکتب مخې ته ولاړم، مور پلار څه رقم مینه محبت ورکوه، هغې په غېږ کېنیول، هغې خپل موټرو کې کېنول. چې د دې مکتب نه رارسختي کې دغه صحنه تاسو که وګورئ، تاسو تصور نشئ کولی چې څومره حقوق لري په خپل مجتمع کې. بیا که چیرته کوم ځوان نه خطایي غلطي کېږي، مور پلار باید هغې ته سزا ورنه کړي، هغې ته تعدیب ورکړي. تعدیب هغه په الفاظو کېږي، تاسو بار بار وایي هغه عادت کېږي، هغه ستا خبرې ته بیا غوږ نه نیسي. زه ډېر ژوندي مثالونه لرم، ځوانان د خپل کورنۍ نه تللي دي بل ملکونو ته، همدا اوسه پورې ژوندونه کوي په نور ملکو کې، فاملي خفګان لري، حتی نه غواړي چې خپل مور پلار وګوري.
په افغانستان کې د ډېرې کورنیو اقتصاد ښه نه دی. دوی دومره عاید نه لري چې د اولادونو ټول لګښتونه په وخت سره برابر کړي. د لغمان اوسیدونکي نقیب وایي چې په داسې حالت کې د حل لاره وهل ډبول نه دي.
دا صحیح ده چې زیاتره کورنۍ غریبان دي، بې وزله دي، ولې دا لاره نه ده چې خپل ماشوم سره دوی خوشونت کوي. مثلا ماشوم تیکالی غواړي، جامې غواړي، بوټان غواړي، جمپر غواړي، د لوبو سامانونه غواړي، ولې دوی یا یې وهي یا یې ټکوي چې ته مانه مه غواړه، زما ماش کم دی، زما رسیدګي نشم کولی. خلاره نه ده، ځکه خلاره نه ده چې همدغه شیونه علت د دې ګرځي لوبالي اموخته شي. خلاره بدایي ورسره وغږېږي چې زویه ماش مې کم دی، یعنې ډېر مینه او محبت سره هغه ته قناعت ورکي. ولګردو الکانو سره کوم وخت د لویږي ګرځي، هغه وخت د پلار نصیحت په دوه باندې تاثیر نه کوي.
تاسو له ازادي راډیو څخه د کورکلي خبرونه اورئ. او موضوع مهم په کورونو کې نوی ځوانانو سره تاوتریخوالی ده. په دې برخه کې له استاد اولګل ولی خیل نه پوښتو چې له رواني پلوه له نویو ځوانانو سره د کورنۍ خشونت کومې بدې پایلې لري. استاد خبرونه ته بخیر راغلی، ستنی مشي.
ډیره زیاته مننه. لکه څنګه چې د انسان بدن په فزیکی لحاظ مهم ده او ساتنه یې اړینه ده، همدغه چې د انسان روان هم ډیر زیات مهم ده. له تنکیو ځوانانو سره، له ماشومانو سره بد رویه کول، د هغوی په وړاندې د مور او پلار جنګ کول، د هغوی ته هر وخت خبرې کول، هغوی ته هر وخت د هغوی تهدیدول، د هغوی رټل، د هغوی په مجلسونو کې نه پرېښودل، پایلې دا دي چې یو خو ګوره هغه ډیر کم جرأت راځي، کینه اخلي، په ټولنه کې یو اجتماعي شخص پیانوي، همیشه ځان ګوښه حسابوي او له ځان سره ځینې فیصلې کوي. دا بیا مور او پلار بیا نسي کنټرولولی، همیشه چې ګوري له دننه به یو موزر عمل سر وهلي.
دغه مسایل و چې په خبرونه کې هم ډیری کسانو دوی ته اشاره وکړه او ورته ستونزې یادې کړې. که تاسو داسې راته وایئ چې له رواني پلوه دغسې نوي ځوانان خپل شخصیت څومره وژني، خپله څومره مړاوي پریشانوي؟
د یو ځوان دپاره بهترینه مرجع د هغه کورنۍ ده، د هغه ښوونځی ده، او د هغه هغه کاري چاپېریال ده چې دی ورکې مصروف ده، یا هغه تحصیلي ډګر ده چې دی ورکې زده کړې کوي. ځان همیشه کمتر احساسي په کور کې له مور و پلار سره کومک نه کوي، ځکه همیشه رټل کېږي، نو بس ځان یو طرف ته کوي. همدغسې د دې بیا انجام یې چیرې ځي، کله چې ډېر زیات په تنګ سي تاسو ګوري د ځان چې وزني اکثریت کارونه داسې وي چې هغه د کورنۍ نه رټل سوی، سپک سوی، تاخیر باندې ورته کتل سوي خلک وي، که هغه ښځې وي که هغه نارینه وي. زی هلته د غلطو خلکو ملګرتیا کوي، یو بل سړی وژني، په بدۍ باندې ټوله کورنۍ ککړېږي، بندیخانې وي، عریضي وي، که یا دغسې خلک بیا وروسته په داسې نورو ناروغۍ اخته کېږي چې خپل ماشومان پرېږدي، نسي کولی چې خپل ضرورتونه او اړتیاوې د ژوند پوره کړي. یو وخت کې مایوسۍ سره مخ کېږي چې له مایوسۍ سره مخ شو، اکثریت اولادونه یې داسې بې سرنوشته پاتې وي، یعنې د ټولنې د وړو یا غټو مسایلو په مقابل کې ځان مسؤول نه ګڼي. او د دې په برعکس هغه خلک چې له ماشومتوب نه ورته ارزښت ورکول سوی، په کورنۍ کې ورته اهمیت ورکول سوی، په نیک نوم باندې یاد سوی وي، هغه چې وګوري په ټولنه کې یو ځلانده ستوری وي، هر چا ته یې ګټه رسېږي، خیر ورته رسېږي.
په خبرونه کې اکثره کسانو دا ویل چې کله د کورنۍ اقتصاد ضعیف سی پیسې نه وي، نو کله چې دوی د نوي ځوانانو غوښتنې نسي پوره کولی، له خشونت نه کار اخلي. یا ویلات دا ده دغسې کورنۍ ته تاسو څه وایئ؟
داسې خبره ده چې دغه اقتصاد قوي یا ضعیفه روزی رسان علا ده، هیڅوک دا حق نه لري چې د کمزوري اقتصاد له وجه نه ځوانان ورټي او یا ځوانانو ته د کمترۍ احساس ورکړي. او ځوانانو ته مې سپارښتنه ده چې دوی د خپل اقتصاد ته په کتلو سره د خپلو مشرانو نه د هماغومره غوښتنو تمه او توقع وکړي چې څومره د دوی په کور کې پوره کیږي، ځکه چې دا خو د الله تعالی خلقت ده. څوک یو رقم پیدا کړي، څوک بل رقم، څوک ماړه پیدا کړي، څوک غریب پیدا کړي، چاته لږ وسور کړي، چاته ډیر وسور ورکړي. د دې مقابل کې ډیر نسمن خلک زپی ځنه ما ډیر خوشاله زندگی لري، ډیر اسمن خلک زپی ځنه ما چې ډیر خفه زندگی لري، ځکه خپل اولادونه یو قسم نور ذاتی په دا ډیر هوا سوادرس کې نور پتنګ سوي.
یعنی دا بهانه